اطلاع تو فرهنگ ریاست د غونډو په تالار کې هغه زده کوونکو ته د پوهنې ریاست د چارواکو په وړاندې د فراغت سندونه ورکړل چې د سټیج درامې د پن په اړه یې زده کړې ترلاسه کړې وي. د ننګرهار د تیاتر ټولنې مرستیال او د یادو ښوونیزو ورکشاپونو ټرینر سید کریم ژوندون په دې اړه وویل:
په دې پروسه کې مونږ اته مدارس او اته ښوونځیو شاګردان چې لس د مدرسې نه لس د ښوونځي نه په هر ورکشاپ کې مونږ یو ځای کول او بیا هم درې ورځنی ورکشاپ ورکولو د سکریپټ لیکنې په اړه، یعنی ډرامه لیکنه چې څنګه وکولی شي چې یو موضوع ده یا دینی موضوع ده یا زمونږ حقوقي موضوع وي. ډېر مشکلات لرو مونږ په ټولنه کې چې دا هر مشکل په اړه باید خپل نمائشنامې ولرو، خپل ډرامې ولرو، لیکوالان ولرو، کم از کم دینی علما باید د ډرامې د لارې کوخینو ماشومان او ښځو سپینګیرو په هر چا باندې ډېر زیات تاثیر کوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مرستیال مولوي ملکیار شګیوال د تیاتر ټولنې نه مننه وکړه چې د ښوونځیو او مدرسو شاګردانې د سټیج ډرامې په برخه کې روزلي، خو تمه څرګندوي چې داسې ډرامې جوړې کړی شي چې ملي او اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي.
د دغه تیاتر د ادارې نه ډېره زیاته مننه کوم چې د معارف ښوونځیو او مدارسو ته دی مخه وکړه چې د مدارسو او د ښوونځیو د شاګردانو ظرفیت لوړونې د پاره کار وکړه. تمثیلي پارچونه لکه نن چې د مدارسو شاګردان هم الحمدلله دې طرف ته دوی راکش کړي دي او دی ته دا زمینه برابره کړې ده چې په دغه برخه کې کومک وکړي د خپلې ټولنې د اصلاح په خاطر باندې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو په خوا کې مخ په وړاندې باندې لاړ شو. نو دا به ډېره زیاته مؤثره وي ځکه زمونږ ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د اسلام په چوکاټ کې چې دا په ژوندۍ بڼه باندې دغه شیان ورته ور وړاندې شي یقینا هغه ډېر زیات تاثیر لري.
دا چې د ننګرهار تیاتر ټولنه څنګه وتوانېده چې د مدرسو شاګردان هنر ته جلب کړي، دا پښتنه سید کریم ژوندون دا رنګ ځوابوي:
تاسو یقین وکړئ چې د ښوونځیو نه زیات خراغلاس په یاله ټنډه مونږ ته مدارسو علماو ویلي دي او هغوی مونږ سره دا ومنله او هغوی مونږ ته شاګردان راکړه، استادان راغله ورسره د شاګردانو سره او دلته مونږ سره په دې درې ورځني ورکشاپونو کې برخه واخیسته. هر ورکشاپ په آخر کې بیا یو نمایشنامه مونږ جوړول، هغوی به پخپله لیکله شاګردانو په شریکه. نو هغه نمایشنامې اکثریت چې وي د تعلیم په اړه وي، بیا ځینې د سولې په اړه وي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي: که د ښوونځیو او مدرسو د زده کوونکو ذهنونه د هنر په رنګ ورنګولی شي، په ټولنه به مثبت اغېز پرې باسي.
کوم ډرامې چې دوی دلته وړاندې کړې وه، دغه ځوانان چې دوی په کومه برخه کې روزلي وو، مونږ په دې متيقین شو چې هېوادوالو کې د کار او د عمل او د زحمت او د وطن پالنې روح راپارونې یو نوی ساه د په معرف کې پوکړل. هغه په دې معنی چې معرف کې خو مشکله کم مضامین لوستل کېږي او په سلوک کې کم بدلون خاص نه مشاهده کېږي، خو که چېرې هنر معرف ته لاره وکړي او فرهنګ معرف ته لاره وکړي، د تیاتر هنر چې په حقیقت کې د ټولنې د اخوالو د تمثیل یو روح مراکسي، دا کشر د شاګردانو ذهنیتونه ته لاړ شي، نو هغه هم قلم راخستلای شي، هم ډرامه لیکلای شي او هم تمثیل کولای شي. فقط کې دا یو اثر ابتکارو.
د مدرسې یو تنزده کون کې وای چې هر موضوع ورکړل شي، دوی ورته ډراماتیک رنگ ورکولای شي.
وانم حبیب الله د درنول سوالید نه هر ولایت اوسیدونکو یم او د حمیب صاحب مدرسې د دولسم سنف زده کوونکو یم. درې ورځې دا ورکشاپ چې مونږ ته راکړی شوی نو دی کې مونږ ډیر څه زده کړل، لکه موضوع مونږ ته راکړي نو هغه موضوع باندې مونږ کار کولای شو او یو ډرامه مونږ جوړولای شو.
په دغه غونډه کې پر سلګونو زده کوونکو سربیره د پوهنې ریاست چارواکو، د ښوونځیو مدیرانو او د دینی مدرسو مشرانو او استادانو ګډون کړی و چې په غونډه کې دوه د سټیج ډرامې هم نندارې ته وړاندې شوې چې یوه یې پرته له دې نه چې خبرې پکې وشي د مخدره موادو په ازرارو جوړه وه او دا یې ښودله چې د ټولنې بېلابېلې برخې متضرره کړې دي.
د میرمن بهیر غړي لالپورې امیرزی په دې وروستو کې یو ناول بشپړ کړی دی. اغلی امیرزی کیسې او لنډې نثري ټوټې هم لیکي. دا د میرمن بهیر د نقد له غونډو متاثره ده، وایي ډېر څه مې هلته یاد کړي دي. زموږ همکارې مسعودې نیازۍ مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لالپورې امیرزی، ستړي مشې، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپورې، ډېره زیاته خوشحاله یم چې نن سره په دې بحث کې ګډون لري. خبره شوې یم چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا ووایي چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاون سوچ د ادبیاتو محصلې وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یو عمده اصلي وظیفه وی چې باید وی کی پانتون کې چې کله منو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ما دومره په دې برخه کې نوم کله چې میرمن بهیر ته لاړم هلته مې دا نور نجونې ولیدې هغه تشویق وکړه یعنې میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله په هغې لارې باندې لاړم ما په لیکنو کې زما لوی لاس درلود هغه میرمن بهیر وه چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه هغه ځای کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم او ما ته لاره راوښودله او زه په هغه لارې باندې فعلا روانه یم.
ډېر ښه. یعنې ستاسو هغه تر ټولو غټ مشوق کوونکی میرمن بهیر ده چې تاسو ته زمینه برابره شوه هلته لاړی. که د میرمن بهیر په اړه راته لږ وایي چې هلته څنګه لاړی، د میرمن بهیر فعالیتونه څنګه وو، او تاسو چې هلته نثر لولئ د هغوی کره کتنه نقد ستاسو په لیکنو باندې څنګه وو، تاسو ته یاد آیا ګټه وکړه؟ د نثر په اصلاح کې مو ګټور وو.
کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه هم غزنې فارغه شوې ده، یو ورځ ما یوه لیکنه کړې وه، استاد ته مې ورکړله، استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې ده دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کولی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر د مرسته کې تا سره کومک کولی شي. نو مینا نظري چې زما صنفي ده هغه د مخکې نه هغه بهیر ته تلله، نو هغې سره زه په اړیکه کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغله ما ته بهیر ته. بیا هلته چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ کا، یعنی هغه اول مرحله نه ډیر زیات ماته کومک وکړه. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورید هغه مې په خپل نثر کې عملي کړه. وروسته اول ماته دومره خوند نه کړه، کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډیر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خویندې اته ورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مني، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم، یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، که منفي نقد اوسي مثلا منفي خواوې ډېرې، او تاسو د خفګان احساس کوئ او بیا وایي چې نه زه نور لیکنې نه کوم، نشم کوی.
طبعاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپله اوله کله کې چې پوهنتون کې وم، ما به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکړه، هغه ځای کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه، په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، داسې بل رقم نه وه. نو د هغه نقد شوي وه چې وه په ما ښه ولګېده، هماغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبل او مغب زن که عملی کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر یا غته باندې یو څه ته رسوي یو مقام ته یو څه ته ځان رسولی شي. نو اوله مې دا خصلت درلوده، خو اوس یعنی تقریبا ډېر مې د بینه وړی ده. کوشش کوم چې بیخي د بینه وسم، نو د هر چا نقد خپلو لیکنو کې عملي کړم.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته وایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دینه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا را ورته آماده وی، که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه آماده وی؟
نه، اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم، اوله مې دونه شوق نه درلوده. بیا چې کله هلته لاړم، د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ماته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دویم صنف یم، د عینه صنف کې یاستو، یا هم عینه ممکن عینه استعداد موږ کې وینو، ولې زه نشم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات باید یو څه ولیکي، ځکه لیکنه چې د تلپاتې پاتې کېږي. بیا چې کله مې یو څه ولیکل، هسې یو انګیزه راکوه شو، کله مې چې ولیکل به میرمن بهیر ته مې مخکې که هغوی بیا تاکید کړی ویل چې ښه دی، نو باید هغه نه د دې پاه شو چې زه باید لار ته دوام ورکړم او وکولای شم چې ښه نثر ټولې ته وړاندې کړم.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو، نو ډېر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی، زړه نازړه یې پورته کړه. ولی سلام مهرباني، سلام څنګه یې، مننه وایه څنګه دې زنګ وهلی، تا سره مې کار و، وایه څه کار. ما درته ویلي و چې نور ماته زنګ ونه وهې. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتما د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. آها مننه نه نو ما څه خراب کړی تاسو نجونو د چا په خو هم نه یې خبر ریښتیا تا داسې څه راسره کړي درې کاله دی راته د مینې ویل د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول آخر دې په پټه کوژده وکړه دا ستا ښول ځه مړې ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي تلیفون قطع شو مخې راواړه او راته ویې ویل ودرېده زما خوار قسمت
ډېر ښه ډېره زیاته مننه ماشاءالله ډېر زیات ښایسته نثر و واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو ورسره مخامخ دي هغو سره ډېر مطابقت کوه نو لالپورې که تاسو راته ووایئ چې تاسو د په نثر لیکلو کې کوم سبک پیروئ یعنې یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ
تر اوسه خو ما ځان ته ځان ځانګړی سبک نه ده ټاکلی خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم یا هم د اجمل خکلی نو د دوی لیکن ما ته ډیر زیات خوند راکوي کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کړم او د دوی لاره ونیسم
ډیر ښه ما چې ستاسو نثرونه ولیدل سناسم مطالعه هم کړل په ډیر وړ چوکاټ کې مو راخیستی دي یعنی لنډکی نثرونه ورته ویلی شو نو څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې دغه تصویر ورکوي
مخکې چې اوګدون نثرونه او یا هم مقالې وي نور هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لاند لاند نثرونه لیکي ځکه چې وخت کم دی یو څوک اوږدنه لیکنه ته زړه نه ښه کوي نو هر څوک کوشش کوي چې خپل موضوع او خپل انځور چې دی په ډېر لنډو کلمو کې روان غړي اختر لوستونکي ورسوي نو زه هم کوشش کوم چې دا کار مخته یوسم او د هغوی لاره ویوسم
ډېر ښه تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده
لن نثرونه یعنی ما خو اوس په نثر لیکلو برخه کې په خیخه دی یا هم په همدې لاره روان یم نو زما لن نثرونه چې ډېر کم دي یعنی په شمېر کې نه راځي او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم
ډیر ښه ډیره زیاته مننه او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینې مجلو یا سایټونو کې د دې کوشش مو کړی ته چې کېدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اورېدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي
تاوان کوشش میکړی چې ناول لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر میکړم چې دونه به خوندور نه وي نو ځکه ما پټ ساتلی ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوم هغوی ته نه خوند اخلي نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه تر څو زه خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم
ډیره زیاته مننه که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورنو اوریدونکو باندې خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو
وعلیکم ته ما د دې نثر عنوان می چور کړه انسان او تیګه موټر کې وم لارې بندې وې زړه می تنگ شو سترګې می یاري خواته غړولې سپین لوړ موټر می تر سترګو شو چې ما ته نوم هم نه راتلو ډریور تر څنګه یې ناست کست تریو تندې لرونکي په لاسونو کې تسبیح دواړه موټرونه سره چوخت روان ول شکېدلې جامې ببر سر خیرن او چاودن لاسونه انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله تاسو غوښتنه یې وکړه لاس یې اوږد کړ سترګې له امیده ډکې هغه کس په تریو تندې غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول بیا بیا یې غوښتنه کوله تر څنګه نورو کسانو ورته پت پتو کتل انجلۍ په زړه ماته شوه لاسونه یې اوږد نیولي وو یو تن راغی مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو د سړک له منځه لرې کړل شوه دې حالت زما دینیا خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي انسان هم همداسې وګڼه
ماشاءالله ډیر زیات خایسته وو واقعا ما ته ډیر زیات خوند واخیسته لالپور امیرزی ډیر زیات مننه ده چې راغلی موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریک کړې بس خوشاله او کامیاب اوسې
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه.